السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هله چې خوشاله ورځ ولري د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د یونما مرستیاله میټا نوټسن پرون په کابل کې خزینه محصلانو او د خزل استادو سره خبرې وکړي. یونما پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مرستیاله وویل نور باید د نجونو وخت ضایع نشي او ژر تر ژره پرې خودل شي چې خوندزی او ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویل چینایي او پاکستانی چارواکو سره په غونډه کې د درې اړخیزو ناستو پر احیا سلا وشوه. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه کلی چې په دې اړه موافقه د دریو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې وشوه. د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزو غونډو ته د چین ولسمشر شي جن پینګ لومړی پلا په 2018 میلادي کال کې د افغانستان له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې چمتووالی ښوولی و. مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي دا ډول څو غونډې جوړې شوې. د ترکیې له لوري د مهرباني ریل ګاډي په نوم د بشري مرستو څلورمه جوپه پرون له انقرې څخه د افغانستان په لور روانه شوه. افغانستان ته د دې مرستې تر خوځېدو مخکې د انقرې د ریل ګاډي په تاریخي تمځای کې مراسم جوړ شول. افغانستان ته د خوراکي موادو، جامو او درملو د مرستو دا نوښت د ترکیې 25 غیر حکومتي موسسو کړی او د ترکیې د بیړنیو پیښو د تنظیم اداره یې همغږي پر غاړه لري. د ترکیې د کورنیو چارو مرستیال وزیر اسماعیل چاتاکلی وویل چې په ریل ګاډي کې به 1408 تنه مرسته افغانستان ته ورسول شي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د احصایې مرکزی اداره وایي وروستي معلومات ښیي چې د افغانستان نفوس 3.3 میلیونه ته رسیږي چې د هغو په منځ کې 1.5 میلیونه یا په سلو کې 150 نارینه او 4.8 میلیونه یا 9% ښځې دي. د دې ادارې پر اساس په سلو کې 10.15 افغانان په کلیو او نور په ښارونو کې اوسیږي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي 2 میلیارد انسانان په جنگي سیمو کې اوسي او نړۍ په 1945 کال کې د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو وروسته اوس تر بل هر وخت له ډیرو جګړو او تاوتریخوالو سره مخامخ ده. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې ښاغلي ګوتریش پرون په یمن، سوریه، میانمار، سودان، هیټي، د افریقا په ساحل او اوکراین کې جګړو ته په اشاره وویل چې یو مصیبت د نړۍ د نظم بنسټ لړزوي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو کانفرنس نن پیلېږي.
ملګرو ملتو د افغانستان د مرستو په نننۍ کانفرنس کې د 4 میلیارد او 400 بلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده.
آیا دومره مرسته به راټول شي؟
د نړۍ ډیر توجه هم د اوکراین جګړې خواته دی. نړیوال به په دغه کانفرنس کې هغومره چې توقع لري مرستې علاحده نه کړي.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي که طالبان د نجونو ښوونځي نه پرانیزي بندیزونه دې پرې ولګول شي. د نارنج ګل مشاعرې ته مو هم بیایو. او پاکستانی طالبان وایي روژه کې د عملیاتو نوې څپه پیلوي. دویمه نیمایي کې درته بشری حقونه او نیمه نړۍ اونیزې خبرونې لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګې د سر راپور دا دی چې ټاکل شوی نن د سویس په جنوا ښار کې د افغانستان د مرستو نړیوال کانفرنس په آنلاین بڼه پیل شي. دا کانفرنس چې ملګری ملتونه، جرمني، بریتانیا او قطر یې په ګډه کوربتوب کوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش له لوري پرانستل کیږي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
ملګرو ملتونو د افغانستان د مرستو په نننۍ کانفرنس کې د 4 میلیارد او 400 بلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دا له یو هیواد سره د بشري چارو په خاطر د ملګرو ملتو له لوري تر ټولو لوی غوښتنه ده. خو د ملګرو ملتو ویندوی یانس لیرک وایي چې تر اوسه پورې یوازې د 10% مرستې ژمنه شوې ده. د وبل د مرسته به په مستقیم ډول د مرستندوی مؤسسو له لوري د پروژو پر اجرا لګیږي او هیڅ برخه به د طالبانو حکومت ته په لاس نه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د مرستو کانفرنس په لجنیوا څخه په آنلاین بڼه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش له لوري پرانستل شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې دا کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې تیره اونۍ د طالبانو له لوري لښپشم ټولګي پورته جنو ته د زده کړو د اجازه د نه ورکولو په خاطر د افغانستان پاره د هیوادونو اندېښنې زیات شوې. تر دې مخکې هم په ځینو راپورونو کې ویل شوی و چې شاید طالبانو اقدامات د دې سبب شي چې نړیوال افغانستان ته په داسې وخت کې شاوړې وي چې افغانان د نړیوالو مرستو ته سخت اړتیا لري. د ملګرو ملتو پر اساس نږدې 20 میلیونه افغانان له شدید لوږې کړي شي، 15 سلنه افغانانو ته پوره خواړه چې نسی ور باندې مور شي نه رسیږي، او 10 میلیونه ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره فوري مرستو ته اړتیا لري. پرون چهارشنبه د دغه کانفرنس په دورشل کې بریتانیا په افغانستان کې د ژوند ژغورنې په خاطر د خوراکي موادو او نورو اړتیاو ورشيانو لپاره د 268 بلیون پاونډ مرستې ژمنه وکړه. د ناروې د کډوالو د شورا سرمنشي یان انګلند له مرستندویانو د مرستې غوښتنه وکړه. ویل دا کانفرنس یو فرصت دی چې دا وښیو چې موږ په دې تیاراو سختو شیبو کې له افغانستان سره ملګری یو.
و موردل چینن د ملګرو ملتونو بریتانیا جرمنی او قطر په قربتوب له افغانستان سره د بشری مرستو کانفرنس پیلېږي. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره 4.4 میلیارد ډالر مرسته غوښتي، خو وايي چې تر اوسه یوازې د 10% مرستې ژمنه ترلاسه کړي. اسمت څاروان په دې اړه د چارو له نظر خاوند اسحاق اتمر سره مرکه کړي او لومړی ورنه پوښتلې چې آیا نړیوال به دومره مرسته چې ملګری ملتونه یې غوښتنه لري له افغانستان سره وکړي؟
زه داسې فکر کوم چې اوس چې د اوکراین جګړه هم روانه ده، د نړۍ ډېر توجه هم د اوکراین جګړې خواته دی. زما باور داسې راځي چې نړیوال به په دغه کانفرنس کې هغومره چې دغه هیوادونه توقع لري د دې دپاره مرستې علیحده نه کړي، او هغه مرستې هم کیدای شي چې د ځینو شرایطو په خودلو سره افغانستان د پاره بیل شي.
امریکا او نړیوال بانک په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په خاطر مرستې وځنډولې. نو دې ته په کتو څه فکر کوي چې د نجونو تعلیم به په نننی کانفرنس کې څومره اغېز ولري؟
اکثر هیوادونو دا خبره وکړه چې د دې تصمیم نه دوی شوکه شوي دي، او دا په دې معنا ده چې دوی په خپل په ټول ستراتیژي ګرانه باندې د طالبان سره په تعامل او په رابط باندې د سره کتنه غواړي. زه فکر کوم تر هغه وخته پورې چې طالبان په هغه توافقاتو کوم چې دوها کې د امریکایانو سره لاسلیک کړي دي،
کلویدیس هیوادونه حاضر نه شي چې د پخوا کلونو په شان افغانستان ته سخاوتمندانه مرستې ورکړي. آیا چین او روسیه د لویدیسوالو د مرستو تشډه کول شي؟
د امریکایانو او د لویدیځو هیوادونو مرستې افغانستان ته خو ډېرې زیاتې وي. زما باور داسې دی چې هغه مرستې به چون نامحدودې مرستې وي او په کال کې یوازې د نظامي برخې دپاره امریکایانو تقریبا 5.5 میلیارد ډالره ورکول، او نور په انکشافي برخو کې هم په 2 میلیارد ډالر باندې کال کې دغه مرستې رسیدلې. زه فکر کوم روس او چین اوس دغه حد کې نه دي چې دومره مرستې افغانستان سره وکړي. چینایان هم چې کوم روابط غواړي وساتي، هغه د چین سرمایه ګذاري ده په افغانستان کې، او دغه دپاره پاکستان لابیګیري کوي د دې دپاره چې د چینایانو سرمایه گذاری په سیمه کې چې هغه د یو لارې او کمربند پروژه دی دا بریالیتوب ته ورسوي، او په دغه برخه کې دوی د افغانستان همکاري غواړي. دا د ریل پټلۍ دی چې د ایراتان نه تر تورخمه پورې تر د پاکستان تر سرحده پورې باید دا وغځیږي چې دا لاره د تجارت دپاره شي. او بلخوانه چین غواړي چې د مثلا په کان باندې دوی دوباره کار شروع کړي، او دا هغه پروژې دي چې چین دې ته اړتیا لري د خپل سرمایه ګذاري په خاطر. نو زه فکر نه کوم که د امریکایانو د نورو لویدیځوالو هیوادونو په پرتله چین او روسیه وشي کولای چې افغانستان سره هغومره مرستې وکړي، ځکه خپله روسیه اوس د اوکراین په جګړه کې ښکېل دی، او هغه دومره اقتصادي توان هم نه لري چې په اوږدمهاله کې په دغسې شرایطو کې افغانستان سره مرسته وکړي.
د چارو کتونکو اسحاق اتمر و چې له آزادۍ رادیو سره غږید.
آزادۍ رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د آزادۍ رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
وسم راځو یو بل راپور ته غدا چې د بشري حقوقو د سار سازمان له هیوادونو غوښتل چې د جنو پر زده کړو د بندیز لقبل د طالب چارواکو پر سفرونو بندیز ولګول شي.
د بشري حقوقو د سار سازمان یا هیومن رائټس واچ له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته د جنو د نه پریښودو په خبرګون کې غوښتنه وکړه چې د طالب چارواکو پر بهرنیو سفرونو د بندیز ولګول شي. د سازمان پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې همداراز ویلي چې له طالب مشرانو سره دی له داسې غونډو ډډه وشي چې هغوی ته اعتبار ورکوي. د تیرې اونۍ د چهارشنبه پر اساس طالبانو له مخکینو یوشبنو سره سره له شپږم ټولګي پورته جنو ته اجازه ورنکړه چې زده کړو ته دوام ورکړي. طالبانو د خپلې دې پریکړې د دفاع لپاره کوم دلیل نه دی ویلی. له همدې کبله امریکا تیرې اونۍ په خطر کې له طالبانو سره پلان شوی خبري لغوه کړي چې په نتیجه کې افغانستان ته د 200 میلیون ډالر برستي مخاوني ول شو. همدارس نړیوال بانک پرون وویل چې په افغانستان کې د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د څلورو پروژو تمویل ځندوي. د بشري حقوقو د څار سازمان د شزو د برخي مسؤلي هی دربار پرون د نړی له هیوادونو وغوښتل چې طالب مشانو ته اجازه ورکړي چې سفر وکړي او همدارس له طالب چارواکو سره غونډې ونکړي ځکه چې دا کار د طالبانو د اعتبار سبب کېدای شي. د پزنګړي ډول امریکا، جرمني، بریتانیا او اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان له ټولو مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د هغو ټولنو ملاتړ وکړي چې د شزو د حقوقو لپاره کار کوي.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. په ننګرهار کې پرون د نارنجګل دودیزه مشاعره تر سره شوه. شاعرانو په کې په ظاهره په آزاد فضا کې خپل شعرونه ولوستل.
د سولې د ترانه په جلال آباد کې له شعر زده غالي اوریدل کیږي. چرته چې د مارچ په 13مه نیټه د نارنجګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې و. په دې مشاعره کې پر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو هم یو شمېر شاعرانو برخه اخیستې و او ګڼو شاعرانو په کې خپل شعرونه وویل. مدثر همراز نارنجګل ته غزل وایو چې سو بیتونه یې صدارنګ و.
د نارنج د ګل میله ده، د بارودو میرمن مړه ده، دا اسکر کد طالب دا هر امور لخنداش ندا، او یو لبل سر جوڑا دا که مکتب که مدرسه دا. شکر خدایا، شکر خدایا، ازادی مو مل منه دا.
اکرام الدین مبتون بیا په خپل شعر کې د تلپاتې سولې لپاره دعا وکړه.
لکه د پیاس په معمودی ګډون شو د ورانېږي، داسې په هر یو جمهوریت کې پښتانه ورانېږي. افغانستان زبتا غزل لیکلی نشم، افغانستان ستا له نوم سره مې زړه ورانېږي. مفتون د واورې په سر ولیکه چې زر وران شي، سوله په کاڼي باندې ولیکه چې نه ورانېږي.
سمی ولا سمون بیا په خپل غزل کې دې ته خوشاله و چې بدرنګي او خکلا ته خپل ځای پرې خی دې.
د جړاو کډې لاړې، د مسکاو کډې راغلي، او بدرنګي ټول یوړي، د خکلا او کډې راغلي، او تور شپې وي خدای سحر ک درنا او کډې راغلي، ټول خارونه رنگین ک لسحرا او کډې راغلي. نور سمون 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 دې د وفا او کډې راغلي.
د مشاعری په پای کې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف مشال رادیو سره په خبرو کې خوښي وښوده چې مشاعری په بریالي تور سره تر سره کړه.
نو الحمدلله ډیر ښه توپیرونه تیر پسیل دا هغه حقایق چې چانه شوی لرم په دې منبر خلکو ته وړاندې شول.
د ذکر وړ ده چې لوګ دو کلونو رئیس په ننګرهار کې هر کال د سپرلی په موسم کې د نارنج ګل میله او مشاعره جوړیږي چې پر شاعرانو سربیره پکې په سلګونه تنه مینوال هم ګډون کوي.
په همدې ننګرهار کې پاتې کیږو. په ننګرهار کې د عمومي موادو د بایو د لوړیدو او له پاکستان څخه د چرګانو د وارداتو له کبله اکثره فارمونه بند شوي او شاوخوا یو نیم زر کسان وزګار شوي دي. دوی وایي چې دغه ستونزې په ګاونډي کونړ کې هم شته. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ننګرهار کې د چرګانو د فارمونو اتحادیه وایي د اقتصادي بحران او د موادو د بایو د لوړیدو له کبله د دغه ولایت لږ تر لږه 40% فارمونه سقوط شوي دي. د ننګرهار د چرګانو د فارمونو اکثره خوندان وایي چې فارمونه یې بند کړي او کارګري رخصت کړي دي. خو د دغه ولایت د چرګانو د فارمونو د اتحادیه رئیس حسیب الله طریق ازادي راډیو ته وویل چې په سلو کې 40 فارمونه تړل شوي دي. د چرګانو د فارمونو د تړل کېدو د دلیل پاړه وویل
یو خو په افغانستان کې اقتصادي بحران دی او دوی مخبره ده چې مونږ په داخل د افغانستان کې د یو ورځنی چرګړو تولید نه لرو او همیش مونږ یو ورځنی چرګړو د گاونډي هیوادونو نه راوړو. د یو ورځنی چرګړو قیمتونه په پاکستان کې لوړ دي. دا یو وخت کې چې چرګړو هم بندي ناراضي. په دوم قدم کې د خامو موادو قیمتي هم چې په ټوله نړۍ کې ده دا هم یو تاثیر دی چې دلته قیمتي بدانې باندې راوستي دي.
دی دا هم وایي چې له پاکستانه تیار لوی چرګان راوړل کیږي او په داسې حال کې چې د افغاني فارمونو خاوندانو ته دانه ګرانه تمامېږي له پاکستان سره رقابت نسی کولای. د دې ورته په کونړ کې هم د چرګانو ګان فارمونو ورسته لدی چې طالبان واک تر رسیدلی سقوط سی بدی. په کونړ کې د فارمونو خاوندان وایي چې په خوا نه یوازې په خپل د چرګانو ل درکه شګټه وټلرل بلکې ډیرو کسانو ته د کار زمينه برابر کړي و خو اوس پوره وړي دي. د کونړ یو فارم لرونکي مختار وایي
قرضداري شي واغه خلک مونږ نه پیسې غواړي مونږ سره پیسې نشته داغه پیسو په بدل کې او زخپلا داغه سره کاریګری ما داغه.
په کونړ کې ل 350 فارمونو څخه 150 بنسبي او نور هم د بندیدو له خطر سره مخامخ دي.
ازادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د روژې په میاشت کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو خلاف عملیات پیلوي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې پاکستانی طالبانو دا اعلان وروسته لدی وکړ چې د پاکستان د پاوز په وینا لک تر لګه شپږ سرتیری د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل شول. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستانی طالبانو ویندوی محمد خراسانی په یو اعلامیه کې ویلي چې د پاوز او د هغه د همکارانو د ځپلو په هدف به د دوی پسرلنی عملیات د روژې میاشتې په لومړۍ ورځ پیل شي. د راتلونکي اونۍ یکشنبه یا دوشنبه به د روژې لومړۍ ورځ وي. د خراسانی په وینا په دې عملیاتو کې به انتحاري بریدونه، غلچکۍ حملې، د سړک د غاړې بمونه او هدفي بریدونه شامل وي. دا کټمټ هغه سی بریدونه دي چې افغان طالبانو په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو او افغان ځواکونو پر ضد کول. له دې اعلان څو ساعت وروسته د پاکستانی طالبانو تحریک ډیورن کرښه ته نږدې د هغې حمله مسؤلیت ومانه چې په لړ کې پاکستانی پوځیانو ته درانه مرشوب له واوښته. په سیمه کې یو پولیس چارواکی وقار احمد د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل
دهشتګردو حمله کړې و په اف سی کرا باندې. هغه کې درې د آرمی ځوانان شهیدان شوې دي او لس پکې زخمیان دي او درې چې کوم حمله آور دي نو هغه مقابله کې هغه هم هلاک شوې دي.
خو فرانس پریس خبري آژانس ویلي چې په دې برید کې شپږ سرتیری وژل شوې دي. لبل خو د امریکا شاخ ډی وی رادیو د پاکستانی چارواکو په قول ویلي چې د یو افسر په ګډون نه امنیتي ځواکونه وژل شوې دي. د پاکستانی طالبانو تحریک بیا ادعا کوي چې په دې برید کې تر ډیر پوځیان وشلی یا ټپیان کړی دي. د فرانس پریس خبری آژانس پر اساس پاکستانی طالبانو په ورستیو کې بریدونو ته زور ورکړی دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
اوریدونکو زه په اتنیم بجو بیرته راستنیږم. اوس مایک خپل همکار اجمل انتسپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو د غزنی زنی سوانانه ورونان دی وای دغلت الله هم په زینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنځ توپیری چلند کیږي دوی وای دغه توپیری چلند په خوړو جامو او حتی د درملنې په برخه کې هم کیږي نور حال په دې ریپورت کې
د ټولنې دوه وګړي لور او زوی د یو مور او پلار دوه اولادونه خود دغه اولادونو ترمنځ ټولنیز توپیری چلند چې وسم زموږ په ټولنه کې رواج لري د غزنی ځینې ځوانان وروڼاندې په دې باور دي چې په دغه ځای کې لا هم په ځینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنځ توپیری چلند کیږي دوی وایي دغه چلند په خوړو کالو ناسته ولاړه زده کړه او ډیری نورو برخو کې ورسره کیږي دوی د دغه توپیری چلند لامل کمیلمی بې سوادي لون اولادونو ته په سپکه کتل او ځینې نور بولي مرتضی وردک په غزنی کې یو فعال ځوان دی
د موږ تاسو د افغاني ټولنې لناوړ دودونو څخه یو دا هم دی چې د اولادونو ترمنځ جنسیتي توپیر شته دی او کیږي ان لغ ورځ شروع کله په یو کور کې نارینه ماشوم وزیږي پغو خیرات کوي خوشحالی پی کوي او دغه څنګه کله خزینه ماشومان کور کې زیږي په دې خوشحالی نه کی بلکې ډیری خلک په دې خپګان شي
نخیب الله په غزنی کې یو بل ځوان دی نو موړای وای موږ ډیری وخت وینو چې دغه توپیری چلند کیږي د دې په باور نه دا چې په نالوستو بلکې په لوستو کورنیو کې هم لا لور او زوی سره بیل بیل چلند نه کیږي
وسم د موږ په ټولنه کې دا غسته د لور او د زوی پرک کوي اته تعلیم یافته دی هغه کورنۍ هم دغه پرک نه کوي
ټولنیز ځوان او د امنه روغیو متخصص ډاکټر او ټرینر نظر افغان ولی زاده بیا په دې باور دی چې د انجنو او هلکانو ترمنځ دغه توپیر د نورو ترڅنګ پر روغتیا برخه کې هم کیږي ښاغلی ولی زاده زیاتوي ډیری ځله مولیدل چې نارینه اولادونه په وخت خوښه ځینه اولادونه پر وخت ډاکټرانو ته نه بیول کیږي چې دا زموږ د ټولنې یو بدري واج دی
په دې ټریننګونو کې چې کله موږ د خلکو نه پښتنه کوو چې په تداوی کې څه رقم موضوع ده دا یو خبره ډیره زیاته روښانه ده چې کګولاغا او شیراغا او قنداغا مریض سي ټول پر راټولېږي پر ځانه مشخصه وي زر عاجل ډاکټر ته رسول کیږي خو که جلکی مریض شي د سپاسانی ډاکټر ته نه بیایي پر ځانه او دوا په نظر کې نه نیسي
دا اولادونو ترمنځ توپیری چلند چې نه اسلام نه قانون او نه هم بشریت اجازه ورکوي خو بیا هم د نجونو اولادونو دغه قانوني مدني او بشري حق تر پښو لاندې کیږي چې ډیری دینی عالمان په ټولنه کې دغه توپیری چلند ناسم کار او د شر خلاف عمل ګڼي خو ځینې ټولنپوهان هم په دې باور دي چې دغه ډول توپیری چلند د نجونو پر روغتیا بد اغیزه کوي دوی وایي چې په دغه توپیری چلند کې ډیری هغه ښځینه استعدادونه له منځه ځي چې په راتلونکي کې ورڅخه تمه کیږي دا په داسې حال کې ده چې د لونو او زامنو ترمنځ دغه توپیری چلند نه یوازې په غزنی یا څنګلورو ولایتونو کې کیږي بلکې دغه کار د هیواد په ډیری سیمو کې رواج لري
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي
په کونړ کې د چرګانو د فارمونو لرونکي وای ورستي اقتصادي بحران د دوی پر کاروبارم اغیز کړی دی د دوی په خبره د کاروبار د کمزوري کېدو یو بل لامل له پاکستان دا د فارمي چرګانو واردول دي د دوی په وینا په کونړ کې له 355 پوخانیو فارمونو څخه اوس 150 فعال دي او نوري د اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوی دي له دې سره ګڼ هغه شمیر کسان چې په دې فارمونو کې په کار بوخت وو بیکاره شوی د موضوع تفصیل په ریپورت کې
سلام محمد د وټپور ولسوالۍ اړوند پیرونی ډاک کې د چرګانو فارم لري او چرګوړو ته پردانی اچول بوخته وای په افغانستان کې له بدلون وړاندې درې فارمونه درلودل چې هر یو کې درې زر چرګوړي روزل او ښه کار روانو خو اوس اله یو فارم سنبالولی شي
بازو باز او غوا بزخ خرڅ کړل چې دا دانه ته اوسلا
کوله هغه تاوانونه وکړه مارکیټ نشتون دا د فارمر د فارغت دغه دی او درې نیم سو کې سل دانه یو نیم سل دانه به اوس فعال دی زما خپل درې فارمونه دي په درېو کې مې یو په کرای باندې ورکړلې دي او یو کې مې اوس چرګان اچولې دي نو فارمران په دې سقوط کې ډېر زیات خراب شول
دا یوازې محمد نه دی چې د غوښینو چرګانو د روزنې فارم کې تاوان کړي بلکې د هغه په څیر په کونړ کې لسلو زیات کسان لمالی زیانونو سره مخ شوي او یو شمیر خو یې دومره پوره وړي شوي چې د قرض خلاصولو لپاره د پور ورکوونکي سره مزدوري کوي مختار هم یو له دغو کسانو دی وایي پوخای په کونړ کې د چورګړو د روزنې دوه فارمونه درلودل شپږو کسانو ته د کار زمينه هم برابره کړې و د هغه په خبره چې په فارمونو کې شاوخوا شپږ سو زره افغانۍ تاوان وکړ چې اوس د پور خلاصولو او خپل کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره بل سره مزدوري کوي
چانه مونږ قرضداري شوی واغه خلک مونږ نه پیسې غواړي مونږ سره پیسې نشته دغه پیسو په بدل کې اوس زخپله دا هغه سره کاریګری ما دا هغه پیسو په بدل کې چې ما تاوانونه کړی و هغه د پاره زه اوس چرګان ساتم یو خوا ته هغه قرض مونږ نه خپل وصولی مونږ ته بل کور را په غاړه دی نور چرګان رالا نه کوي نه شو کولی چې بې ته خپل کار وکړو
فارم لرونکي زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو سربېره یې په چورګوړو کې د بیلابیلو ناروغیو پیدا کېدل د ناروغیو نه تشخیص د درملو کمزورتیا او له پاکستان څخه په قاچاقي لارو د غوښینو چرګو او چرګانو راوړلو یې کاروبار نور هم کمزوری کړی دی دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې ورته په کور دننه اسانتیاوې برابرې کړي او همداراز دې له پاکستان څخه د چرګانو پر واردولو بندیز ولګوي په کونړ کې چارواکي هم یاد ستونزې مني او د هواري ژمنې کوي د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
دا ستونزو د حل لپاره موږ د موساتو سره هم دغه شانه د دولتي ادارو سره دغه مشکل شریک کړی دی چې دغه فارمونو والا دغه مشکل غور وکړي او په هر لار چې څومره ممکنه د دې دغه مشکل ته د حل لار ولټي نو یو دغه نه خدا دا چې کوم د خارج نه چرګان راځي یا د ماین غوخه راځي چې په هغه باندې په ګمرکاتو کې ټکس سی واشي نو دغه د عامل بدای چې دلته کم کونړ ولایت ته دغه غوخه یا ماین یا چرګوټي راځي دلته باندې د خلکو پرېډ باندې کم اثر نه غورځيږي
د تیر حکومت مسولینو پروسه کال د نوي کال پیل او د دهقان د جشن پر ورځ ویلی و چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې به د هګۍ ورکوونکو چرګانو شاوخوا شپږ زره فارمونه جوړ کړي هغوی تیر کال په هیواد کې د غوښینو چرګانو هګۍ ورکوونکو او د چرګانو د تکثیر 9000 فارمونه حساب کړي وو چې په لسګونه زره کسانو ته په کې د نفقې ګټلو زمينه برابره شوې و خو د بدلون د تک سره یوازې په کونړ کې ل 350 فارمونه زخه 150 بند شوي او په سلګونو کسان بیروزګار شوي دي
تاسو د پیغامونو نوبت ته سوسله پیغامونو څو پیغامونه راخله
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته دغه دروځي په مناسبت باندې باید د خلګم په دغه وو پیژش د گرانی چراغلې د کم سره تخیند د حیرتان تخنی وړه راهوړي په پارسل په 1500 روپی دلته خرڅي په 2500 او 3000 روپی نو دغه و تجاران وای چې دا زمر تخنی مالیه اخی دونه گرانه کړی دا او امارات خلک وای چې مر دوی ته مالیه نه داخیسته نو باید دا خلک او دا مسولین په دې تجارانو یو سر وګرځي دا روجا کې ټوله وږي دی یو شی هم نه رانی وکیږي کرانی وکیدلای نو چا هو علم نه
بلی السلام علیکم زبر علی د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ د لنډی نوې د سیم صدا پیغام تاسو ته پریږدم زما دا غشتنه د مجاهدین د مشران څخه چې باید د ازمور د لنډی ناوی د درایي پر علاقه باندې دلته یو د افغان بیسیم خدا ودری موږ ډیر سره په تکلیف وروره
السلام علیکم مزادې رادو کار کوم که ته زمون پیغام د اسری مشت ټولنې او اسری سر صلیب نړیوالې کمیټې ته ورسوي ځکه موږ په افغانستان کې سخت مشکلات سره مخامخ یو
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب ووایئ د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00420 02-22-11-23-24.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکوي.
اوریدونکو بیا هم خراغلې دویمه نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. وړاندې درته 2:19 پروګرامونه بشري حقوقونه او نیمه نړۍ خبريږي. خو ترې وړاندې پام وکړئ لانډو خبرونو ته. نن په جنوا کې د افغانستان د بشري مرستو په اړه یو نړیوال کانفرنس پیلېږي. تمه دا ده چې په دې کانفرنس کې به بیلابیل هیوادونه له افغانستان سره د بشري مرستو نوې ژمنې وکړي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د یونما مرستیالی میټا نوټسن پرون په کابل کې له خزینه محصلانو او د خزو له استازو سره خبرې وکړې. یونما پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مرستیالی وویل نور باید د نجونو وخت ضایع نشي او ژر تر ژره پریښودل شي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویل چینایي او پاکستانی چارواکو سره په غونډه کې د درې اړخیزو ناستو پر احیا سلا وشوه. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه کلی چې په دې اړه موافقه د دریو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې وشوه. د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزو غونډو ته د چین ولسمشر شي جن پینګ لومړی پلا په 2018 میلادي کال کې د افغانستان له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې چمتووالی ښوولی و. مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي دا ډول څو غونډې جوړې شوې. د ترکیې له لوري د مهرباني ریل ګاډي په نوم د بشري مرستو څلورمه جوپه پرون له انقره څخه د افغانستان په لور روانه شوه. افغانستان ته د دې مرستې تر خوځېدو مخکې د انقره د ریل ګاډي په تاریخي تمځای کې مراسم جوړ شول. افغانستان ته د خوراکي موادو، جامو او درملو د مرستو دا نوښت د ترکیې 25 غیر حکومتي موسسو کړی او د ترکیې د بیړنیو پیښو د تنظیم اداره یې همغږي پر غاړه لري. د ترکیې د کورنیو چارو مرستیال وزیر اسماعیل چاتاکلی وویل چې په ریل ګاډي کې به 1400 تنه مرسته افغانستان ته ورسول شي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د احصایي مرکزي اداره وایي وروستي معلومات ښیي چې د افغانستان نفوس 3.3 میلیونه ته رسیږي، چې د هغو په منځ کې 1.5 میلیونه یا په سلو کې 150 نارینه او 14.8 میلیونه یا 9.5% ښځې دي. د دې ادارې پر اساس په سلو کې 10.5 افغانان په کلیو او نور په ښارونو کې اوسیږي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي 2 میلیارد انسانان په جنگي سیمو کې اوسي او نړۍ په 1945 کال کې د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو وروسته اوس تر بل هر وخت له ډیرو جګړو او تاوتریخوالو سره مخامخ ده. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې ښاغلي ګوتریش پرون په یمن، سوریه، میانمار، سودان، هیټي، د افریقا په ساحل او اوکراین کې جګړو ته په اشاره وویل چې یو مصیبت د نړۍ د نظم بنسټ لړزوي.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندول لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو، روسه لغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړي چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی. له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاسه ګریوان دي، خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري، خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي.
کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې، ما مهي ښځه مهي، ډېره بده خبره ده. لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده.
ځینې نارینه فکر کوي چې لمر منو سره په تاوتریخوالی باندې دوی ستونزې حل شي.
ظلم په داسې اندازې کې ستاسو خپل دلی چاته خبره ډېر لري موضوع دې زبې عدل ته دا وایم چې انسان د سید او غریبۍ ته غیرت سره باید دا دیو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دن که زسمرو سار سو واشه د بی فائدې ده.
افغانستان کې چهار ډول بدون راځي تر هر چا وړاندې میرمنې له بیلابیل ننګونو سره مخ وي، کله د ټولنې او کله هم د خپلې کورنۍ نادودې په پټه خوله زغمي. اوس چې اکثره کسان د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط سره بیکاره شوي دي، معاش یا هم کوم بل عاید نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، له یوې خوا بېوزلۍ او بېوسۍ، له بل لوري بیا د یو شمېر نارینه و تند او تیز چلند. ځینې مېرمنې دومره په عذاب کړي دي چې په وینا یې رواني ناروغي ورته پیدا کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکې نرګس وایي چې یو شمېر نارینه ټوله ورځ په کور وي، زړه یې په دندې او ګټې پسې خفه وي، سترګې په مېرمنې او ماشومانو ورباسي. نوموړی په خپل کور کې د لانجو او شخړو کیسه کوي.
ویسی نئی اگه بیا راسی واخ بس ما شما نموی خوزم موی گیره بده خبره ده لگم نده خوز زیاده بده خبره ده کار نسته ده رور می پکاله که دستی دوم را پاق بندیسی او وحی مو ما موی خوزم موی سی دریر پرتا پکار سی بیا موی دیر ده لکه اصابی سی خراپی بیا موی نو وی ما سر نه پیسی سده ده تاسی ما نه کتغ و یاغو غواری ده نه او قرار پکاله بنده ده پس پیره بنده وارونه را باندې کې دي لاس مالیا بار مالګ داسه په خراب سوې دي موږ باندې وارونه چشته کوي.
وای د بیرون غام به کور ته یوسي د کور بچيري یوسي کناري نه په کور کې د ناستي پر وخت میرمنو تاس پکې سپوري وای ماشمان وهي او دبوي نو خپل هم آرام ازله او خوخ نشي وسیدلې. د کابل اوسنکي جمال کته هم موټر چلوي دا چې د پخو بچير ګټ نش کولای قصد په کور کې لخځي او کوچنیانو څخه اخلي. هغه وایي په دې ښه پوهیږي چې مناسب کار نه کوي خو بیا هم کور ته خلاص تندی نه ځي.
طبعا په اصاب خو بوج راولي او دغه سی بي پيسګيم ده نو طبعا په اجتماع کې سړی فکر او چرت خرابيږي. طبعا کور ته ځي خامخه په دې اغیزه کوي اس فکر او چرت دا کوي چې تواني سوم یا قرضدار سوم دي پرځه پروشو یا مثلا د ټنګ تیل ولا قرضدار شوم یا مثلا خو خامخه دغه سی خشونت ته مخه کوي. هر انسان لمانه نیول تر نور پورې کنه نو دا خو فقر دغه سی اغیزه کړی ده په منګ باندې. خو په دغه شرایط کې خامخا سړی نه اشتباه کیږي لاس جکسوره نه بالکل ول نه دا اعصاب نو خامخا خراب دي. طبيعا غله موږ نه خپي موږ له هغه خپي ذاتی نو دغه سی اوقات تلخی دا په کور کې هم وایي سی کار نسته ده بار نسته ده دغه سی پټه په ولاړ ده یو روپی کور ته نه راوړي تازه له کور نه پیسې وړي.
د هر انسان په ژوند کې لوړی او ژوري راځي. خو داسې خلک شته چې د بل انسان کرامات او بشري حقونو ته درناوی لري او د خپلو ستونزو حل د نورو په ځورولو کې نه ویني. جمشید یوسفزای چې په عاید کې 80% کمښت راغلی دی د کورنۍ له میرمنو سره د خپل نرم چلند پاکله وایي.
وضعیت د خراب شي نو زه باید کور کې وحشت راغلم چې دا ول نه سړی باید احساس کنټرول ولري ځکه چې کنټرول اکثره ځایونو کې شته داسې ولا بیکاري د اکثره به تاسو خلک وینئ چې خپل د کور وسایل خرڅوي. ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو خپل دلی چاته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه بیا دلته دا وایم چې انسان د سید او غریبۍ ته غیرت سړی باید دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دن که زه څومره سار سو واشه د بې فائدې ده صحیح ده. که مور ده که خور ده حتی که ګاونډیان دي پردي خلک نه دا دو مخې ته ملاویږي اګان سړی داسې خبره کوي ترخه ډېر نورمال په خوشحالۍ ځکه هغه انسان به ډېر په بل لږ وضعیت کې نو که ته چیرې ورسره نورمال در شاید هغه خوشحاله سي خو زینه ورسره ټول سره عادي داول نه تر اوسه پورې په دې وضعیت کې په تېر وضعیت کې ډېرې خزینه دي سي مونږ به ته یو شاباسیم باید ورکو. وظیفې خو د لاس ورکړي هغه تاسو ته معلومه جهان ته معلومه ده هغه کور سنبالوي د کور چارې وربسر نو باید یو شاباسی ورکړل شي. نو په دې خاطر زه ټول څخه دا شخصي یو پیام دسي خو سره ډېر نیک رفتار دومره چې تاسو حق لري هغه هم حق لري خو سره په صحیح رویه لړ شي وطن نه دا به جوړیږي وروسته ان شاء الله. ټول خلک وظیفې پرې خودي دي ما وزیر ټول سروې کړي دار سم چې کړي د ټول دنای مونږ دی وخت کې یو بل مونږ و دا غو سره وطن نه جوړیږي ډیر خسته چلن باید سره وکړو د مینې ژوند.
دا یوازې نارینه نه دي چې بیکاره شوي دي او بیا غوسه د کورنۍ په غړو سړوي. ډیرو ښځو هم په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه خو اوس یې پر مخ تړلي دي. آیا دوی هم د ځینو نارینهو په څیر د خپلو ستونزو غوسه تر نورو وباسي؟ درې دېرش کلنې ماري چې په یو خصوصي دفتر کې پخلی کاوه اوس په کور ناسته ده. نوموړي وایي چې میړه آیس کریم خرڅاوه، دا چې اوس هوا سړه ده او خلک هم دومره پیسې نه لري چې آیس کریم وپیري، دواړه کور ته عاید نشي راوړی، خو بیا هم یو بل نه ملامتوي، خپل ژوند په خوښۍ مخته بیایي.
میړه میرا سرخه ده، څنګه راته وایي؟ هېڅ هم راته نه وایي، شکر ده تروسه بېخي راسره جنګ نه ده کړی. او بل مغه ده غریبي ده، غریبي چې بیا وسیم داسې داس کریمان ګرځي یو شی نه کوي، نور کار اوس کریمان هم نشته ده. وا خلاص اوس یې کرار کال کې ناست، چای او ډوډۍ نور څه شی، کله چای سي کله ډوډۍ سي، دغه سره کوم نور څه شی نه ول.
د چای ډوډۍ پیسې خو پیدا کوي
وسته، خو کله یو کله نه، خدا کا
کله چې پیسې پیدا نه کړه اعصاب ډېر بیرون خرابي، چې کور ته راشي بیا ته پکار کیږي.
کار کیږي سو هغه ستړی خود پکار کیږي، او کني نه سونه وای
څه درته وای چې پکار سي.
ها کنځاره ته نه کوي نه سواله کرا ته ویل سر توایم
وحیدی
نه وار نه درمه نکړي خپل زړه تیری ځان باندې سونه وای رات
نستی غریبی
وو ما خپل غریبی زړی نور سونه وای.
د اکثر افغانانو دین اسلام دی، او ډیر افغانان په دې باور دي چې کله اسلام دین په رښتینی بڼه عملی شي نو ښځو ته ډیر حق او پوره قدر ورکړی دی. دینی عالم او د پوهنتون استاد نور الله کوثر وایي چې له میرمنو سره زور زیاتی، هغه هم په داسې مواردو کې چې اصلا ملامت نه وي، لویه ګناه ده. نوموړی زیاتوي
اسلام حکم کوي چې همیشه نارینه او ښځې په ژوند کې دواړه سره مساوي حقوق لري او په بل باندې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، د ښځو لپاره همغه حقوق دي لکه څنګه چې دوی باندې مکلفیتونه دي، یعنی حقوق او واجب او مکلفیتونه دا دواړه په اسلام کې مساوي دي. ځینې نارینه په کورونه کې ډیر بد رویه کوي، مخصوصا په دغه وختونو کې چې د بیکاری ده او کور کې نارینه ډیر وسیږي او بدخلقی کوي. دا بدخلقی اسلام نه مني، بلکې اسلام حکم کوي چې دواړه خپل منځ کې دي هغه متقابل احترام ساتلو سره په ډیره ښه طریقه او نیکه طریقه دي یو بل سره برخورد وکړي، او داسې برخورد وکړي چې هغه شان دی یو مؤمن نه ده. وعاشروهن بالمعروف، الله وایي معاشرت په نیکه وجه سره تاسو یو ښځو سره وکوي، او د الله امانت دي ښځې په کورونو کې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا د الله امانت دي تاسو سره، او د الله په امانت کې تاسو خیانت مه کوئ، د الله امانت ما هغه کوئ مزای کوي. نو لمدی وجنه لازم د په نارینه او په خزینه په دواړو باندې چې هغه متقابل احترام ساتلو سره توتريخوال نه کورنۍ توتريخوال نه ځان وساتي. ک نارینه دا کارو کوي، ک خزینه و کوي، هغه د الله په نزد باندې ملامت ده.
ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وای چې په ګډ ژوند کې هغه هم د ستونزو او سختۍ پر وخت متقابل درک د بریالیتوب لومړنی ګام دی. نوموړی په پایل کې په کورنۍ او کې په میرمنو باندې د وروستي سیاسي نظام د بدلون تاثیر روښانوي.
وروستیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده، او تقریبا خلک به برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو په لومړی کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده، او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي، او یو ډول به برخلیک دی او تر اوسه د برخلیک معلوم نه دی، او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کی، او دوه نه دی اندېښنه لري چې د دوه برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه به دی.
استاد په داسې وخت کې یو د بل زغمل، یو بل توصيله کول څومره ګټور او مناسب کار دی.
په دې حالت کې د یو بل زغم، یو بل ته نیک مشوره ورکول، او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه هغه څه چې د اسلام سپیشلی دین ارشادات دی ورته پام وکړي، هیڅ کله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاری له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولای شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دند لاسه ورکړي په کورونو کې دي. آیا په دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار د دوی رواني حالت ته کېدلی سي.
په یاد ولرې دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومان او کورنۍ غوړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهرباني نه کار واخلي. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، ل خپل تجربه راته وایي چې په دې سخت شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیايي.
خامه خود هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دی حالت کې دا دی چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عقل او بالغ انسان ځواب بدای چی نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي ډیر ښه بوي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډیره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې ترڅنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کې. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
درن دوستانو په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوو. که غواړئ پر کومه مشخصه موضوع د خبرونه چمتو کړو نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 1. اوس هم نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
اساسی او بشری حقوق.
سلام درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم. په پیل کې خواتم د مارچ د خزو نړیوال ورځ د افغانستان ټول خزو همدارنګ د جهان ټول خزو ته مبارکي وایم. قدرمنو اوریدونکو، نن هم موګه په اساسی او بشری حقوق خبرونه کې د اتم د مارچ د خزو نړیوال ورځ په ویاړ د خزو د کارکولو د حق په تړاو باندې بحث لرو. په خبرونه کې راسره ملمد عبدالستار سعادت، افغان حقوق پوه. په پیل کې به دوی ته خرغلاست وي خپل پوښتنې به مطرح کړو. په پیل کې د خزو د کارکولو د حق په تړاو که یو څه معلومات راکړئ.
د ښځو د کار کولو د حق بس په بیلابیلو هیوادونو کې حتی په قارو کې فرق لري. په تاریخي لحاظ پخوا ښځو او نارینه وو په قبیلوي ژوند کې هغوی په مشترک ډول باندې کار کاوه او هغه وخت کې هر څومره چې انسان د طبیعت په مقابل کې کمزوری و، په هماغه اندازه د ښځې او نارینه هغه اتحاد ته او یووالي ته ضرورت ډیر و. رو رو په هر اندازه چې د ښځې د تملیک بحث مطرح شوی چې نارینه و نقش بیا په دې کې زیات شوی او د کار حق نه په دې یوازې د تملیک له امله، دې له امله چې په ځینو ټولنو کې د ښځې د په کور کې د ساتلو د اسی پذیرۍ له امله د ښځو د کار په برخه کې ځینې محدودیتونه ایجاد شوي. حتی په متحده ایالاتو کې په لومړي ځل باندې د 19مې پیړۍ په پای کې د ښځو د حق د کار حق بحث مطرح شوی. همدا رقم په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې، مګر په 20مې پیړۍ کې بیا د حقوقو انکشاف وکړ، په ډېرو ټولنو کې په رسمیت وپېژندل سو، رورو په 1940 کالو او 1940 کالونو کې د کې البته نړیوال جګړې نه مخ کې هم په دې برخه کې ډیر زیات انکشافات راغله. لکه 1903 او 1908 کال کې ځینې پرمختګونه وشول، مګر دویم نړیوال جګړې نه وروسته دوی نقش ډیر زیات شو. او اوس په مدرنیټی کې په هیوادونو کې چې عملیاتونو ډیر زیات پرمختګ کړی، ډیر زیات صنایع لري، تولیدات لري، اقتصاد ډیر ښه دی، هلته د ښځو انرژي ته ضرورت هم ځکه ډیر دی، ډیر زیات داخل دي. او په درېمه نړۍ کې لا هم په دې برخه کې مشکلات شته، ستونزې شته، ځکه تنا دا نشته چې ښځو په مخ کې د کار خنډ شته، خلک معنی کېږي، اصلا کاری فرصتونه هلته په مجموع کې کم دي.
ساده چې په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د ښځو د کار کولو، البته د کور نه د بهر د ښځو د کار کولو د حق په تړاو تراغلي کنه؟
د ښځو د کار حق د بشري حقوقو په اعلامیه کې، ځکه ښځه نارینه سره په ټولو مواردو کې برابر ګڼل شوې ده، همداراز د ښځې په وړاندې د تاوتریخوالي د محو کنوانسیون دی چې هغه هم په دې باندې تاکید کوي. او همداراز د کار نړیوال سازمان هغه اسناد دي چې هغه د ښځو د کار د حق نه ننګه او ملاتړ کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه ساده صاحب دې موضوع ته اشاره شوې؟ او کنه
د افغانستان ملي قوانینو کې خو اوس د حقوقي نظام برخلیک ډیر زیات معلوم نه دی، هغه اساسي قانون نه ده، نور قوانین نشأت کوي. اوس د اصل سرنوشت نه معلوم دی، فروعات هم معلوم نه دی، که څه په سکتوري برخو کې پخواني قوانین تطبیقیږي، اما ډیر زیات واضح دریځ مونږ د حکومت لا نه لرو. مثلا د اساسي قانون دوشته ماده کې د ښځې او نارینه حق برابر ګڼل شوی، او د کار په قانون کې هم په همدې شکل باندې د ښځو د کار نه د نارینه په شکل باندې حمایت شوی، او له ښځو ته ډیر زیات داسې مثبت تبعیض په انداز کې امتیازات ورکول شوی. مثلا ښځه که مور کیږي یا که حامله وي، په هغه خاص حالتونو کې دوی سره ډیره زیاته مرسته کیدله. د پرمختګ په برخه کې هم داسې وو، اما اوس موږ دغه حقوقي نظام د تطبیق لپاره کې ځین موارد کې شاهدان یو، ځین کې نه یو، اما په مجموع کې د ښځې د کار د حق نه په حقوقي نظام کې ټینګ ملاتړ شوی.
اسلام په دې برخه کې څه ویلي چې ښځې د کوره بهر کار کوي شي کنه شي کوي، یعنی د حق په تړاو په اسلام کې راغلي کنه؟
زه یو دینی عالم نه یم، په دې باره کې نشم کولای، د رائے خاوند نه یم، د نظر خاوند ما په اسلامي تاریخ کې اته په غزواتو کې د ښځو نقش راغلی، چې دوی زخمیان تداوی کول، حتی غشي وشتل، غشي جوړول، وبې وړلې په غو سختو ګرمیو کې، نو یعنی هغه سختو معرکو کې چې د دوی نقش ته ضرورت دی، ژوند نورو برخو کې هم وي. همدار از د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشر میرمن، البته هغه وخت کې د اسلام نه مخ کې هغه تجارت کاوه او د خپل ور سره کار شروع کړی، نو موږ په اسلام کې د ښځو د نقش او د ونډې په تاریخي لحاظ د هغه ډیر زیات مثالونه لرو.
کچېرې په یوه ټولنه کې ښځو ته د کوره بهر د کار کولو حق ورنه کړل شي، هغه ټولنه به ساده سب له کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي؟
دلته د ملتونو د پرمختګ د کچې په اندازې سره د ضرورت احساسي، یعنی هغه ملتونه چې اوس فعلا د دغه تمدن سرلاری دی، ډیر زیات پرمختګ کړی، د کار ډیر زیات پراخ بستر لري، هلته ځکه ډیر ضرورت احساسي کې ورته، حتی هغه د نورې دنیا نه کارګر راغواړي، د خپل ښځې او نارینه خو یې په کار لګیا وي. اما شته داسې ډیر هیوادونه چې حتی نارینه ته یې کار په سختۍ پیدا کیږي، نو د ښځو بس خوله په خپل ځای پرېږده. مګر په مجموع کې هغه ملت که ونشي کولای چې د ښځې او د نارینه د دواړو د انرژي نه استفاده وکړي، د هغه به خامخا لږه انرژي د هغه هېواد بیا رغونه کې او د پرمختګ په مسیر کې مصرفېږي. نو دا یو نقصه ده. او درېمه نړۍ هیوادونو کې ډېر زیات داسې هیوادونه شته چې هلته ښځو ته د کار بستر ډېر کم دی، حتی نارینهو ته هم موقع ډېره زیاته نشته.
ساده چې په افغانستان کې البته په اوسنیو شرایطو کې تاسو دا موضوع څنګه ارزوئ چې تر کومه حده پورې ښځو ته دغه حق ورکړ شوی چې د کوره بهر کار وکړي او څومره به ورکړ شي په آینده کې؟
اوس شرایط یو څه متفاوت دي. په اول وختو کې د تیر نظام په ړنګېدو سره دلته حتی د ښځو په تعلیم باندې د نجونو محدودیتونه ولګېدل، مګر دا د شپږ میاشتې وروسته اوس پوهنتون نه دوی مخلاص دي، ښوونځیو ته به هم لاړ شي. او په دفاترو کې هم هیڅوک د ښځې په نامه تر اوسه پورې عزل شوي نه دي. ځینې ادارات چې ښه فعالیت لري فعال دي، هلته د ښځو حضور هم شته. یوازې د حجاب مسله ده چې آسیا هم افغاني ټولنه په هغه باندې تاکید کوي. او ځینو اداراتو کې چې فعالیت ډېر نشته، هغوی عزل شوي نه دي، کور ته یې معاشونه ورلیږل کېږي. اما د ښځې نقش هلته مهم دی، هغوی باید حضور ولري، د انرژۍ نه باید استفاده وشي، د همدغه اسلامي اصولو او افغاني دود په چوکاټ کې د ارزښتونو مطابق د ښځې نقش ته ضرورت دی.
راځو د حکومتونو مکلفیتونو ته. چې حکومتونه په دې برخه کې څومره مکلفیت لري چې ښځو ته د نورو حقونو تر څنګ البته د کوره د بهر د کار کولو حق هم تامین کړي؟
د حکومتونو مسؤلیت امر رقم سه نارینه و لپاره دی، د ښځو لپاره هم دی. په افغانستان کې به لږ زره ډیر وي، ځکه ډیر زیاتو میرمنو هغوی خپل د کور نارینه د لاسه ورکړي او خپله کور ته مړې ډوډۍ پیدا کوي، یعنی تکفل د عیاشۍ دوی په غاړه دی. په زه فکر کوم چې تنه د ښځې د کار نه، د هغه نه مخکې د ښځې آماده کول ډېر زیات مهم دي، چې هغه باید ښوونځي ته لاړه شي، هغه به ښوونځي نه وروسته پوهنتون ته لاړه شي، او بیا کاري محیط ورته وي چې هغه د ښځې ساویه سطحه باید دومره شي چې هغه د کار جوګه شي.
کور ودان ساده صاحب په پای کې هم ستاسو نظر غواړم.
افغانستان کې ښځه ډېره زیاته کړې ده، تر دا نه دوی ډېر زیات زحمت او ډېر زیات درد لیدلی. دغه جګړه کې چې څومره جنازې یا څومره قامتونه چې د خاور ته سپارل کېدل، هغه قصه مالته نه خلاصېدله. هغه څوک چې هلته وژل کېدل اکثر نارینه به وو، په جګړو کې ونډې اخیستلې یا بیرون د وتلو له امله ډېر زیات قرباني دوی ورکوله. مګر د هغه دردونکې کیسې د داستان هغه اوږده برخه هغه ښځې پورې مربوطه وه. نو ښځې ډېر زیات لاسنیوي ته ضرورت لري، په افغانستان کې نقش ورکول ته ضرورت لري. هیله دا ده چې حکومت د افغانستان اوسنی نظام د اسلامي اصولو او اساساتو ارزښتونو په پام کې نیولو سره او د افغاني دودونو او ارزښتونو په رعایت کولو سره ښځو ته نقش ورکي، ونډه ورکي. او دغه اصول، دغه اساسات، دغه ارزښتونه دا باید د ښځې د ملاتړ او د حمایې په برخه کې کار وکړي، نه دا چې دینه موانع جوړ شي، د ښځې په مخ کې خنډ جوړ شي. ځکه موږ ډېر زیات کار ته ضرورت لرو، جنګونو ډېر زیات ځپلی وو. موږ زمونږ د نارینه و انرژي و هغه توانایي خلاصه کوي، زمونږ د ښځو هم باید ورسره یوځای شي، که نور ملتونه هم یوځای شي. موږ ډېرو زیاتو کلونو ته ضرورت لرو چې دا هیواد بیرته ورغو. نو د دواړو قشرونو، ښځو او نارینه و، دواړو ته ضرورت دی چې د افغانستان په بیارغونه کې مهم نقش ولوبوي.
درنو دوستانو، دا وه د نن ورځې د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاس پرم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.